پلازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشرغ لست زمل علي بشير مو د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د طالبانو د حکومت تل وړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په بغلان کې خپل ورستي وینا کې ویلي دي چې ګواکې د شوزو او د نارینه وو حقونه چې برابر دي د نړیوالو هڅو په داسې حال کې چې د شوزو د حقونو فعالانی د طالبانو په زندان کې شپې او ورځې تیروي. آیا د ندیم غوندې طالب چارواکو څرګندونې د ښځو د حقونو په برخه کې د افغانانو اذهان مخشوشوي او آیا دا ډول خبرې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته زمینه برابرولی سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې آغلې ممتاز یوسفزی او آغلې لطیفه خورم وردک میلمنې دي. دوی به له موږ سره د تلیفون له لارې وصلېږي. اوس هم آغلې ممتاز یوسفزی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. آغلې یوسفزی تاسو ته مننه وایم چې وخت مو وایستې او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې به ستاسو څخه پوښتنه وکړم چې د طالب چارواکو دا ډول څرګندونې چې ګواکې د ښځو هغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې دوی لاسته راوړل دا د بهرنیانو یوه هڅه وه. آیا تاسو فکر کوئ چې ښاغلی ندیم سمه خبر کوي که فکر کوئ چې ښځو په خپله ډېرې هلې ځلې وکړې هڅې وکړې ځانونه یې ورسول زده کړې وکړې او د کارونه یې وکړل او هغه حقونه چې دوی شایي مخکې نه درلودل ترلاسه کړل او دا کار شایي د ښځو په خپله خوښه و افغانانو ورسره همکاري وکړه تاسو څه فکر کوئ؟
سلامونه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي ټولو روغ جوړ ساتمن به وسي. په دغه مورد کې اوله قدم کې دغه مونږ چارواکي چې د مونږ طالبان ورونه چې په لوړه چوکیګانو کې دوی وظیفې لري دوی باید در خبره پیغامونه چې یا مثلا فرمانونه چې دوی صادر کوي دوی باید واضح او توجیه هغه ورکې واضح ورته وایي چې دا د دوی هدف څه شي کې ده. دوی داسې د دې خبره داسې مکمله داسې ګونګه وه داسې مکمله داسې وینا یې ونه کړه چې د دوی هدف څه شي کې و چې د ښځو حق د نارینه حق زیاته ده په ښځو او هېڅکله ښځه د نارینه سره ځان برابر ونه کړي ځکه د دوی منځ کې ډېر فرق ده. په کوم برخه کې د دوی حق ډېر زیات ده؟ او اسلام کې د ښځو ته ډېر حقونه ورکړی ده. دونه چې اسلام کې ښځو ته حق ورکړی ده نارینه ته دونه فکر کوم چې حق نه ده ورکړی. او دوی همیشه چې دغسې د فرمانونه چې دوی صادر کوي موږ مجاهد ورونه چې په د لوړو چوکیګانو کې چې دوی وظیفې لري دوی حداقل باید خپله خبرې باید مکمله داسې واضح خلک ته بیان وکړي ځکه چې د دوی په خبره خلک د ښځو نور هم موږ ډېره ښځې په دغه دوه کالو کې ډېر زیاته دوی خسته شوي دي خفه شوي دي او هر ورځ دوی خپل نوی فرمان نه خو صادر کوي دا نور هم دوی د رواني لحاظ نه دوی ضربه خوري او دوی داسې وینا یې داسې واضح نه وه موږ لپاره چې دوی کومه برخه کې دوی ویله چې دا د دوی حق زیاته ده. تاسو خپله پوهیږئ چې په هر بخش کې دا د ښځو او د نارینه دواړه داسې مساویانه کار کوي. اته تقریبا 15% د ښځې په دغه دوه کال مخکې تر ننه پورې هم دوی تلاش لري چې خپل په دغه سرپرستی کې د خپل د عیاشه باسه کې خپل د خاوند سره یا خپل پلار ورور سره برخه واخلي او اوس هم پخوا هم داسې و اوس هم داسې دوی په تلاش کې دي. نو متاسفانه چې د دې هدف په کومه موضوع کو زه نه پوهیږم داسې د دې خبره داسې واضح نه شو واضح نه شو چې د دې هدف په څه کې. نو ما په نظر دا ده چې دا ښځې چې په افغانستان کې همیشه د لرې منطقو کې لکه ولسوالي او ولایتونو کې ډېرې ښځې دي چې اوس هم خپل حق او حقوق باندې خبر نه ده او بله خبره چې دا خبره دا وینا چې دوی د سفرمان نه صادر کوي نور هم ښځې نور هم ضعیف کیږي نور هم ضعیفوي او دونه چې اصلا موږ یو سنتی مملکت ده، مونږ داسې په خپل داسې دودونه او رواجونه باندې مونږ هغې نه مونږ همیشه پیروي کوو، او نور هم د اسلام نه ډېر کسان داسې خبر نه ده چې اسلام کې څومره حق ښځو ورکول شوی ده. اسلام کې ډېر حقونه ښځو ورکول شوی ده، په هر بخش کې ښځه ډېر حق د نارینه نه زیاته ده. یو د دوی خبره شاید به صحیح وي چې دا کومه ښځه لکه د عاطفې لکه د ښځه ډېره عاطفې زیاته ده، سلې رحم ډېره زیات ده، او نارینه ډېره په دغه کې د ښځو نه ډېره قوي ده، دغه سلې رحم کمتر ده او دونه سلې رحم نه لري او عاطفه هم کم ده. دغه برخه کې زه دې سره موافقه به چې دا دې کې صحیح ده، او نور بخشونه کې ښځه او نارینه دواړه مشاورینه په هر چې کې سم لري. په د ولایتونو کې مونږ لاړ شو، د کشاورزان ټول مکمله شاخه کار نه دخزې کوي، او په د هر بخش کې ښځه نارینه سره یو ځای بوخت دي، کومه فرق فکر نه کوم چې په دنه کې دغه بنې.
مننه آغلی یوسف زیزه، بیرته تاسو ته راځم. آغلی خورم، تاسو ته هم شرغلاست وایم، او مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم د همدې موضوع په اړه باندې پوښتنه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په بغلان کې په خپله وروستۍ وینا کې ویلي دي چې ګواکې د ښځو او د نارینه وو برابر حقونه د نړیوالو هڅې دي. لکه تاسو چې واورېدل، آغلی یوسفزی په خپلو خبرو کې وویل چې د حقونو په برخه کې اسلام ښځو ته ډېر حقونه ورکړي دي، او دوی دا خبره وکړه چې د ښځو برابر حقونه د دین له لحاظه رامنځته سوي دي، دا نه چې نړیوال راغلل او بیا یې ښځو ته حقونه ورکړل. ستاسو په نظر دا ډول څرګندونې چې د طالبانو چارواکي کوي، دا په څه معنا ده؟ آیا دوی د دین یا د اسلام په اړه باندې د خلکو اذهان مخشوشوي، بیل تعبیر ورته وړاندې کوي خلکو ته، که دوی په خپله فکر کوي چې په اسلام کې ښځو ته برابر حقونه نه دي ورکول سوي؟
سلامونه ارنی کې هیله وړاندې کوم تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، درنې مېلمنې ته، د ازادي رادیو قدر من اوریدون کو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسېږئ. مننه کوم ملالۍ جانې. د دې پوښتنې ډېر لوی بحث دی ملالۍ جانې، دا په څو کلمو کې نه خلاصه کېږي او نه یې موږ کولی شو. دا چې دوی وایي د ښځو حقونه لکه نړیوالو دا منځته راوړي دي، نه، الله پاک ښځې او نارینه ته یعنې برابر حق ورکړی دی، نو دوی په دې حق سترګې پټوي. نو ځکه چې یعنې په قرآن کریم کې راغلي چې د تعلیم زده کړه په نارینه او ښځه فرض ده، خو دوی دا حق ورته نه ورکوي، دوی په دې حق سترګې پټې کړي دي. نو د دې نه معلومیږي چې د ښځینه په هر حق دوی سترګې پټې کړي دي او په حق یې ظلم کوي. لکه څنګه چې زموږ درنې مېلمنې وفرمایل چې ښځو نارینه برابر حقونه دي، همداسې برابر حقونه دي. د خاصتن د افغانستان درنې مېرمنې چې اوګه په اوګه د خپلو ورونو سره، د خپلو خاوندانو سره، د خپل پلار سره نو دوی کارونه کړي دي، د هیڅ نه پاس نه دي پاتې شوي دا ښځې. خو دوی نه پوهېږم چې څنګه دومره په سپک نظر ورته ګوري او حق یې ورنه اخلي. دوی چې وایي نو دا د نړیوالو خبره خو نه ده، نو دا خپل حق دی چې الله ورته ورکړی دی. ښځه یې هم الله پاک آزاده پیدا کړې ده، دوی نه شي کولی دا آزادي ترې واخلي. نو زه نه پوهېږم چې په دې کې د دوی څه مقصد دی، ځکه الله پاک ښځې ته پوره حق ورکړی دی چې هغه هم ژوند وکړي. دوی دا د ژوند حق یعنې په کومه معنا ترې اخلي، په کوم حق یې ترې اخلي؟ ښځې آزاده پیدا کړي دي، د تعلیم حق یې ورته ورکړی دی، د کار حق یې ورته ورکړی دی. د دوی یوازې مشکل په حجاب کې دی، او وایي چې د ښځې حجاب نو د افغانستان مراعات کړی دی، هغه څه قانوني او شرعي نزاکتونه چې دي هغه مراعات کړی دي. داسې نه دي چې دا د اوس خبره ده، او دا خبره دوی اوس کوي. حجاب او هغه څه چې نزاکتونه دغه په قرآن کې راغلي دي، نو د افغانستان مېرمنې ورباندې پوهېږي، هغه چې نه پوهېږي هغه د دې لامل دی چې هغه د درسونو نه، د زده کړې نه وروسته پاتې دي، ځکه هغه په هېڅ هم نه پوهېږي، ځکه چې هغه تعلیم نه لري، هغه په خپل حق هم نه پوهېږي، د نورو په حق هم نه پوهېږي. نو لکه زموږ درنې مېرمنې مېرمنې چې وفرمایل لکه په ولسوالیو کې هغه ښځې چې دي په خپل حق نه دي خبرې، هغه به په دې څه پوهېږي چې زما څه حق دی؟ الله پاک ماته کوم حق راکړی دی؟ آیا چې زه د ژوند څومره حق لرم او څومره په خپل خاوند باندې څومره حق لرم، په خپل پلار، په خپل ورور؟ نو هغه په دې نه دي خبرې. دوی اوس بیا هغه زمینه مساعده که هغه کومې مېرمنې چې د خپل حق نه خبرې دي او په خپلو حقوقو باندې خبرې دي، د خپل حق نه اوس غواړي چې دفاع وکړي، هغه په زندانونو کې پرتې دي، دوی بیا هغه زمینه مساعدوي چې دا ټولې بیا د تعلیم او د علم نه لرې پرېږدي، چې بیا لکه څومره کالونه مخکې، یعنی د وخت شاته بوزي. نو اوس هم هغه زمینه مساعدوي چې د دې نه هغه ښځې نجونې چې د زده کړې نه لکه پاتې شوي دي، څومره مشکلاتو سره مخ دي، څومره په مشکلاتو کې ژوند کوي. او دوی اوس وایي چې دا اوس نړیوالو دوی ته دا حق ورکړی، د ازادۍ حق نړیوالو ورته ورکړی دی، د علم حق نړیوالو ورته ورکړی دی، د کار حق نړیوالو ورته ورکړی دی، ژوند نړیوالو ورته ورکړی دی، که دا هر څه الله ورته ورکړی دی. تاسو په کوم حق د دې نه د ژوند کولو، د ازادۍ، د تعلیم حق اخلي؟ نو حتما دوی سره به کوم دلیل وي، خو موږ ته وړاندې کړي چې موږ هم ورباندې پوه شو، البته د قرآن او د اسلام په رڼا کې.
آغلی یوسف زی ستاس خببل پشتنه وکم، لکه تاس چې واره دل چې آغلی خورم ویل چې اسلام شذو ته حقونه ورکړي دي، او تاس هم له همدې خبرې سره موافق یاست. پشتنه دلته دا چې د لوړو زده کړو وزیر نیدا محمد ندیم چې دا ډول سرګندونی کوي، چې زه غواړم خپل اوریدونکو ته د ژغ هم ورواورم چې د اصلا واقعا څه ویل دي، بیا به د خبرو په تړاو باندې زه ستاس څخه پشتنه وکم. زه غواړم اور دونکو چې اول د ندا محمد ندیم خبري واورو او بیرته به خبرو تراستانه سو.
یک اسایشه دیونه موږ چې باید درېجا به ایجابي باشه، دربې نه مرد زن فرق نه باشه، زنم باید بیرون باشه، نرم بیرون باشه، نرم بیرون باشه، زنم باید در دفتر باشه، نرم در دفتر باشه، زنم باید به فرق بروه، نرم بروه، زنم باید در جلسه باشه، نرم باشه. اما چیزی که حقوقی مرد بود همین باید به زنم داده شود.
اوریدونکو تاسو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څرګندونې واورېدې چې په بغلان ولایت کې په خپل وروستۍ وینا کې کړې وې. د په دغو خبرو کې وویل چې د نړیوالو هڅه دا وه چې په افغانستان کې بې حجابي رامنځته کړي. ده وویل چې دوی غوښتل چې ښځې هم په دفتر کې، په هغو دفترونو کې چې نارینه وي پکې، ده دا هم وویل چې نړیوالو غوښتل چې ښځې پارکونو ته ولاړې سي لکه نارینه چې ځي. او د ویل چې شذې هم همغسې ژوند ولري لکه نارینه چې لري. په ټوله کې هدف دغه دی چې یعنی دا حقونه چې ښځو ترلاسه کړي وه، دوی کولای سوای چې دفترونو ته ولاړې سي کار وکړي، دوی کولای سوای چې په ازاده توګه پرته له کومې بیرې پارک ته ولاړې سي یا کوم بل ځای ټولنیز ژوند ولري، د باندې وکولای سي چې ووزي د کور څخه. د ده په وینا دا اصلا د نړیوالو غوښتنه وه، نه هغه غوښتنه چې افغانانو درلوده، او نه هغه هڅې او هلې ځلې چې ښځو په خپل شل کلن سفر کې کړې وې، او دوی دغه حقونه چې د زده کړو حق و، د کار حق و، او د ټولنیز ژوند حق و ترلاسه کړې وه. د ده په وینا ګواکې دا حقونه ښځو په خپله نه وه ترلاسه کړي، او د افغانانو غوښتنه نه وه بلکې د نړیوالو وه. پوښتنه دلته دا ده چې آیا د ښځو او نارینه وو حقونه واقعا برابر دي که نه؟ د نړیوالو قوانینو د مخې د ښځو او نارینه وو ټول حقونه برابر دي. د جنسیت پر بنیاد باندې هیڅوک نسي کولای چې د یو انسان سره تبعیض وکړي. او زموږ میلمنو دا استدلال هم وکړ په خپلو خبرو کې چې د اسلام دین هم نارینه او ښځو ته حقونه ورکړي دي، او یو برابر حقونه یې ورکړي دي. که څه هم د بدني وړتیاو په برخه کې کېدای شي چې توپیر وي، نارینه شایي د بدني وړتیاوې زیاتې ولري، ښځې شایي ذهني وړتیاوې زیاتې ولري، خو په ټوله کې د جسمي او بدني مقایسه نه ده، بلکې د حقونو خبره ده چې د انسانانو حقونه آیا یو برابر دي که نه. او که اسلام و شوز ته حقونه ورکړي وي د طالبانو د حکومت چارواکي چې دا ادعا کوي چې دوی د اسلام د دین د خپرولو لپاره هلې ځلې کوي او د اسلام د دین په چوکاټ کې به ټولو افغانانو ته د حقونو موقع برابروي، دوی ته به حقونه ورکوي، بیا ولې دا ډول څرګندونه کوي چې د خلکو په ذهن کې د دین یا د اسلام په اړه باندې دا ډول پښتنې راپورته سي چې هغه شایي د دوی لپاره د حل جواب نه وي؟ پر دې موضوع باندې خبرې کوو. او دا چې دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو باندې څه ډول منفي اغیز کولای سي، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته څومره زمینه برابروي، او په همدې حال کې اورېدونکو تاسې پوهیږئ چې ګڼ شمېر ښځې چې د ښځو د حقونو فعالانې دي، د ښځو د زده کړو لپاره دوی اواز پورته کړی دي، د ښځو د ټولنیز ژوند د حق لپاره یې اواز پورته کړی دي، هغوی د طالبانو په زندان کې ورځې شپې تېروي. په داسې حال کې چې ښځې ژغ نه سپورت کولای او که دوی د خپل حق غوښتنه وکړي د طالبانو په زندان کې بلویږي، او بلې خواته طالبان په خپله د اسلام د دین په اړه باندې دا ډول څرګندونې کوي او خلک دغه یعنی هیڅوک په دې وینا چې د کوله دغه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نینتا محمد ندیم هیڅ چا دغه پوښتنه ځینې ونه کړه چې اسلام خو ښځو ته برابر حقونه ورکړي دي، آیا دی ناسم معلومات نه خپروي؟ دا خبره چا ونه کړه، خو موږ به پر دې موضوع باندې خبرې کوو. آغلی یوسفزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر د طالبانو چارواکي ولې د اسلام په اړه باندې دا ډول څرګندونې کوي چې د خلکو اذهان مخشوش سي؟ مخکې تاسو ما اشاره
وکړه چې دغه چارواکي چې د دوی په لوړه کرسیګانو کې دوی کار کوي، دوی د اول نه تر ننه ټوله د نخه یمه ځینې سرپرستان دي، وزیران او وزیر صاحبان چې دي، د اول نه تر ننه پورې تقریبا د دوه کال نه تیر شو چې دا دوی همیشه د دوی اجنډا په هر فرمان هم د دوی ښځو په هکله دي او د دوی اجنډا هم د ښځې دي. نو دوی غواړي چې سره هم د ښځې خفه کړي او ډېره ښه د دونه کلو چې د افغانستان کې همیشه د نظام تغییر تبدیل کېږي، همیشه د ښځې مکمله متضرره ده. اوس بیا هم دغسې دا مسله پېښه شوې ده چې دغه تاسو وینئ چې په دوه کالو کې د ښځې ټوله متضرره شوي دي، د نجونې مکتب بند دي، پانتونونه بند دي، دوی کارونه واخیستل شو، او تاسو خبر استئ چې ډېره په کورونو کې دوی نایله نه لري، داسې سرپرست څوک نه لري، او دغه ښځې دي چې د دوی لپاره اشاو عبادت برابروله، او متاسفانه نن د دوی نه کارونه ورنه اخیستل شوي دي، او ټول په کورونو کې دوی خپل د نفقه په خاطر داسې پریشانه دي، او دوی لپاره کوم ځای عاید نه لري چې دوی ته یا کوم کومکونه دوی ته ورسیږي. دغه سید دغه جامع جانی هم اعلان نه کوي چې موږ کومک مرسته افغانستان ته مرسته ولی ډېر کسان تر اوسه د کومک نه هم دوی پاتې شوي دي، دوی ته تر اوسه کومکونه نه دي رسېدلی، او ډېر ښځې دي چې همدغه اوس خپل پلانونه د په جنګونو کې د لاسه ورکوي، خپل ورور خپل خاوند دی، د اته سرپرست دي، کور کې څوک نشته، اولادونه یې وړه دي، او ځینې کسان دي چې هلکان هېڅ نه لري، په کور کې دا ټوله جنکیان دي، او جنکیان هم د تحصیل نه پاتې دي، دوی ته هم کار نه نشته. نو اصل د اسلام کې د ښځو لپاره د نارینه نه حق ډېر زیات ورکول شوی ده، ډېر نو د دوی حقونه باید غصب نه شي، دوی ته باید حق ورته ورکړي، ځکه چې د تعلیم موږ چې څنګه چې په قرآن کې دوی وایي چې د ښځو او د نارینه تعلیم فرض دی، ګورئ چې داسې خبره چې داسې ویل کېږي چې د ښځو او د نارینه تحصیل فرض دی، دغه معنا لري چې دوی حقونه هم مساوي ده، او متاسفانه هم اوس د دې حق چې تعلیم هم د دوی نه اخیستل شوی ده، هغه چې په اسلام کې د ښځو لپاره چې ورکول شوی ده هغه حقونه دوی ته ورسوي، هغه حقونه ورکړي، هغې نه زیاته خو د ښځې نور حقونه خو نه غواړي. او بله خبره چې دغه موضوعات چې دوی بیانوي هغه فرمان ورکوي، باید دوی خپل د وینا او د خبرو مسئولیت باید ولري، ځکه چې دا خبرې داسې دوی فرمان ورکوي چې دا خبره رنگ رنگ د دې خبر نه جوړیږي او داس خلک داس دا رنگ رنگ خبر دا خلک داس تعبیر کوي چې دا ایس دا معنی نه لري او اوس په کوردی نه کور نه کې اوس هم نه حاکم دي دا خبره چې دوی په فرمان صادروي دا دین نه نورم وایي چې موږ صلاحیت د ښځو نه زیاتره ده ځکه چې دوی خو همدونه پوه شي چې دوی د یو مور نه پیدا شوی ده په کور خپل کور کې غلری مایند لري خور لري ورندارګان لري دا قف دوی د چا په غې کې دوی لوی شوی دي خو دا ښځه وه دا همیشه په هر بخش کې هر خبره کې د دوی ښځه هغه ده اجندا ده ما په نظر دا خبرې چې دا موږ په درسو کلو کې په دې افغانستان کې دونه جنګونه تیره شو دونه مشکلاتونه ستونزې وو دا افغانستان خلک ده په خصوص ده ښځو دومره خسته دي دومره خفه دي چې په هر لحاظ کې او ډېره اوس هم په دغه دوه کلو کې نوره خبره چې هر فرمان چې صادرېږي او دوی نور هم خفه کوي دوی باید داسې یو فرمان صادر کړي داسې خبرې باید وکړي چې حداقل ښځه خوشحاله وکړي تاسو خبره مخکې مچې یاده وکړه چې د پارکونه باید دوی لار نه شي او دوی باید کار ونه کړي دوی ښوونځي ته باید لار نه شي دا حق خدای تعالی هر انسان ته حق ورکړی چې باید آزاد باید وي داسې خو نه دی آزاد په چوکات اسلامي او موږ خو داسې نه وایو چې هر افغانان د زاده مسلمان د مسلمانان نه پیدا شوي دي او دوی خپل غواړي چې د اسلامي اصول باید دوی رعایت وکړي او دوی رعایت کوي تاسو د نور اسلامي مملکتونو وګورئ افغانستان د ټولو مملکتونو د عامې موږ ایجاب لواره ده هم موږ قانون قوانین هر څه د نور مملکتونو لواره ده او زه نه پوهیږم چې د دوی مقصد څه شي کنه چې دوی همیشه د ایجاب مطرح کوي او د ښځو مسله چې د دوی هغه دی ترڅو د بدو کلو کې د دوی ایجاب جوړ نشو د دوی په دوه کلو کې د دوی نصاب برابر نشو د عمر د شهر ورسېږي او د ښځو اوس په قفسونه کې دي دا حق ورته ورکړی ده باید موږ انسانان مسلمان باید در عقد دوی نه باید غصب نه کو او د ښځې نور اضافه حق هم دوی نه غواړي په هر صفه قرآن کې ښځو ته حق ورکړل شوی ده په هر صفه کې او متاسفانه نن سبا دا ټول ښځې د خپل د حقونو محروم دي او حتی اوس دوی ندا صاحب چې دا فرمان صادر کوي د نارینه حاکمیت نور هم د ښځو باندې زیاتوي کاسې پیګه چې په ولایتونو کې ولسوالګانو کې څومره ښځې خوشنط لانه ده دا خبره چې دوی واوري نور هم د خوشنط د ښځو باندې نور هم زیاتېږي موږ باید دا خبره باید دې خبرو وغه په جلوګوري وکړو باید داسې باید نه کوچې دا همیشه ښځه باید موږ سرکوب کو ځکه چې آرام یو انسان ده ښځه من انسان ده او نه هم انسان ده
مننه ډیره اغلی یوسف زید بیرته تاسو ته راځم اغلی خورم تاسو څخه د اغلی یوسف زید خبرو په تعقیب باندې پوښتنه کوم دی ویل چې په افغانستان کې حجاب تر بل هر مسلمان هیواد ډیر دی او افغانان ډیر اسلام ته ژمن خلک دي پر همدې موضوع باندې به زه ستاسو څخه یوه پوښتنه وکم اغلی وردک زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوې ده زما همکار ښاغلی طاهر روشان بیرته دې ته زنګ ور وهي چې دا د سټوډیو سره وصل سي اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي راډیو څخه اورئ د ازادي راډیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا د چارواکو دا ډول څرګندونې چې د شوزو په اړه باندې کوي د شوزو پر ضد تاوتریخوالي ته زمینه برابروي که څنګه او همداراز دا چې د دین په اړه باندې ناسم معلومات خپل خلکو ته خپروي که څنګه پر دې موضوع باندې به خبرو ته دوام ورکوو موږ هڅه کوو چې غلې ورداک بیرته زموږ سره د تلیفون له لارې وصل سي او له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو اغلی خورم بیا هم مننه چې تاسو له موږ سره واسس واست شرغلاست تر توان زما پوښتنه دغه ده چې تاسو د اغلی یوسف زی خبري واوریدلې دوی ویل چې په افغانستان کې حجاب تر بل هر مسلمان هیواد زیات دی او افغانان تر نورو ډیر ښه تکړه او کلک مسلمانان دي خو د شاغلی ندیم په خبرو کې زه غواړم چې د خبره نقل قول کړم دلته د ویل چې د خارجانو یو غشتنه دا و چې به حجابي دي او د شزو او نارینه وو حقونه دي برابر وي که سړی بهر وي په جلسه او کار کې، ښځه هم باید هلته وي. ده دا خبره کړې ده. په دې یوه جمله کې څو پوښتنې راپورته کیږي. یوه دا چې دی وایي چې د خارجانو غوښتنه دا وه چې بې حجابي دي وي او ښځې او نارینه د برابر حقونه ولري. په دغه لومړۍ جمله کې چې ده ویلی دی چې بې حجابي دي وي، آیا ستاسو په نظر د ښار د ښځو پر وړاندې د خلکو په ذهن کې یو داسې تصور نه ورکول کیږي د دې خبرې سره چې د نورو کوم کسان چې ښارونو ته نه دي تللي یا رښتیا هم په دفترونو کې د ښځو وضعیت نه دی لیدلی چې دوی ټولو حجاب کاوه پخوا هم، او ښځو په خپل هغه افغاني ارزښتونه چې یوه هغه یې ساتل دا هر څه یې نه دي لیدلي، نو د دوی په فکر کې ستاسو په نظر آیا داسې یو تصور ورکول کیږي د ندیم د خبرو سره چې دوی فکر وکړي چې واقعا شایي په کابل یا په نورو ښارونو کې به ښځې چې په دفترونو کې کار کاوه شایي رښتیا هم بې حجابه وي، شاید رښتیا هم یو بد اخلاقي فضا رامنځته شوې وه، آیا فکر کوي چې دا ډول تصور ورکول کیږي و خلکو ته؟
مننه ملالۍ جانې، ژوندی اوسې. دوی خپله دغه زمینه مساعدوي چې د خلکو اذهان خراب کی او دا خبره په ذهن کې ورځای کی چې ګواکې بې حجابي وه او یعنی ښځه آزاده نشي ګرځېدلی، د وظیفې حق نه لري، د تحصیل حق نه لري، او که د دومره وخت هم د وظیفه کړې یا تحصیل کړی دی، یعنی بهرنیو غوښتې دي چې دوی بې حجابي رامنځته کړي یا د اسلامي فضا چې دلته ده، یعنی یو اسلامي هیواد دی، د دې نه استفاده وکړي او دلته فساد ایجاد شي، بې حجابي وي، دوی د خلکو ذهن خرابوي. ملالۍ جانې، دلته زه وایم چې په هیڅ وخت کې، یعنی اوس مخکې هم ستونزې وې ملالۍ جانې، ځکه موږ هم دلته یو شنیدن کوي بواد مانند دیدن، نو اوس تر هغو زیاتې دلته ستونزې شته دي، نو چې د برنامې نه د موضوع نه لرې ولاړ نه شو، تاسو به هم خبر وای چې میرمن نیکبخته 15 کاله چې زندانی شوې ده، نو باور وکړئ چې دوی لکه وایي چې دلته اسلام دی او موږ په اسلامي طریقه دوی ته حق ورکوو او دوی باید حجاب مراعات کړي، خو همداسې نورې خبرې. خو د اسلام د مهربانۍ دین دی، د درک او فهم دین دی، د خپلوالۍ دین دی، هغه خو د ظلم دین نه دی. نو ولې تاسو دا د نړیوالو په ذهن کې د زموږ اسلام دومره خراب معرفي کوئ؟ لکه د میرمن نیکبخته خو ټولې نړۍ هغه موضوع باندې خبر شول، هغه یې ولوستله، هغوی تحقیق او بررسي هر څه پرې وکړل، نو آیا هغوی به دا تصور کوي چې اسلام یعنې ده؟ اسلام یعنی 15 کاله یوه مظلومه په هغه ځای کې زندانی کول؟ خو چې د موضوع نه لرې ولاړ نه شو، یعنی د افغانستان هره میرمنه او هره جنۍ هغه سې زندانی ده په مختلفو طریقو، هغه هسې وه طریقه یې هغه سې وه، خو نور نجونې او ښځې هم داسې زندانی دي، او دا لا یعنی د امارات اسلامي د حکومت د طرف نه چې یوه ښځه نشي کولی حتی د کور نه راووزي، د محرم خبره بیله او د بې حجابۍ خبره بیله. لکه زموږ درنې میلمنې چې وویل، یعنی افغانستان یو نمونه ده د حجاب، د حجاب نمونه ده، مخکې هم مې حجاب مراد کړی دی، اوس هم حجاب مراد کړی دی، نو یعنی هیڅ د افغان ښځې او جنۍ حق ورته نه دی ورکول شوی. خو زه نه پوهېږم چې دا ولې، دوی آیا کوم دلیل لري او که نه، د هغو نه پوښتنه وکړل او که نه چې دا څنګه اسلام و چې تا 15 کاله دا مظلومه په داسې یو ځای کې زندانی کړله، په کوم جرم او ولې؟ طالبانو په خپلو سترګو هغه ولیدل، هغه قضیه ولیده، او د دې پوښتنه نه کوي چې دا په دې طریقه خپل ورونو زندانی کړی وه، او موږ د ټول خپل خویندې او میندې په داسې طریقه چې د علم او دانش نه لرې ساتلی دي، هغه ازادي ورته نه ده ورکړې، په داسې طریقه هم زندانی کړي دي. یوازې طریقه فرق کوي، زندان یو زندان دی، د هغسې زندان و او زموږ داسې زندان دی چې موږ د هر څه نه محروم یو. حتی پارکو ته تلل، یعنی یوه ښځه یوه جنۍ هیڅ حق نه لري چې د کور نه د باندې ووزي، هغه د خپل فامیل سره، یعنی دا حق نه لري چې هغه تفریح ته ولاړه شي، هم لږ ازاده وګرځي. یعنی فکر وکړه چې دا یو زندان نه دی، خو طریقه یې بدله ده. نو کوم حق دوی د ښځو نجونو ته ورکړی دی؟ او دا په قران او په حديث کې راغلي دي چې یو خته د تفریح حق نه لري، یو جنې د تفریح حق نه لري. نو دوی داسې خلکو ذهن خرابوي. نو دوی دا ولا لکه د کابل خلک چې یې خپل ایزه شاهد چې دوی داسې فکر کوي، اوس ورته حیران دي چې دوی کله دلته کابل ته راغلل. د کابل نجونې ښځې ولي دوی ته داسې معرفي شوي وو چې ګواکې دا نو لکه کوم یعنی غربي ملک چې وي، دلته نه حیا شته، نه حجاب شته، او نه هغه اخلاقی اصول شته، نه اجتماعي برخوشت. په دې هیڅ د خلک نه پوهېږي، یوازې ازادي ده، به حجابي ده او فساد ده. خو دوی دلته راغلل په خپلو سترګو د نجونې د ښځې ولیدې، د کار هغه ساحې ولیدې چې دوی چېرته کار کوي، څنګه کار کوي، په کومو سلوکو، په کومه طریقه کار کوي، حجاب یې څنګه دی، دوی اخلاق څنګه دي، دوی رفتار څنګه دی، دوی ټول په خپلو سترګو ولیدل. نو اوس هم دوی ته دا ثابته نه شوه چې نړیوال نه، یعنی دوی خپله دا حق لري چې کار وکړي په دې حجاب کې. هغه وخت خو دوی نه وو د ښځو نجونو څنګه حجاب مراد کړی وو. یعنی استثناء که کومه یوه وي، هغه یعنی چې هغه به د دین نه خبره نه وه، هغه به هم د دوی د وجه نه چې هغو به یعنی تعلیم نه لرو، هغه به د پخوا وخت وه چې دوی هغه وخت هم د تور تام راوستلی وو، هغه به د قرآن نه خبره نه وه، هغه به د حجاب په معنا نه پوهېده. یعنی استثناء کومه ښځه او جنۍ که وه چې هغو هم یعنی که هسې حجاب نه وي مراد کړی، نورې د سلو فیصدونه نه نوي فیصد نجونې ښځې با حجابه وي، با حجابه دي، او د هسې ته درناوی کوي. اول د خپل ځان ته درناوی کوي، حجاب د یوې جنۍ، د یوې ښځې خپل ځان ته درناوی، د خپلې کورنۍ ته، خپل دین ته، خپل اسلام ته، خپل هېواد ته، چې د دوی نه یعنی هېڅوک سترګې نه شي پټولی. زه نه پوهېږم چې په دې سربېره دوی دا حق ورته ولې نه ورکوي. دوی تر اوسه هم څنګه دوی تحقیروي، څنګه د دې جامې نه حذف کوي، او څنګه دومره په سپک نظر ورته ګوري. او که دوی دا فکر کړی وي چې موږ کولای شو دا حکومتداري وکړو، او دا ښځې نجونې چې تحصیل ونه لري او په اجتماع کې نه وي، نو داسې فکر وکړه چې لکه وي چې کله غواړي یو هېواد د منځه یوسئ، نو د هغو ښځې زندانی کې پر ښځو باندې مطلق تسلط ولري، لکه دوی چې وایي. یعنی دا دوی په خپل واک نه دي، حتما ستونه پنج شته چې دوی ته وایي چې تاسو ښځې د زده کړې نه، نجونې د زده کړې نه منع کوئ او اجتماع کې مه پرېږدئ، کاري زمینه ورته مه مساعدوئ. یعنی غواړي چې داسې تر تسلط لاندې ونیسي. یعنی ښځه پوره حق لري چې کار وکړي، او پوره حق لري چې د خپل هېواد لپاره خدمت وکړي او کولای شي. یعنی نیم مسؤلیت د ښځې دی چې خپل هېواد ته خدمت وکړي او هغه یو ځای ته ورسوي. ولې موږ دومره شاته پاتې یو؟ ځکه دلیل یې همدا دی چې موږ پوره سواد نه لرو، پوره تعلیم نه لرو، او دوی اوس هم د تعلیم او د زده کړې مخه نیسي. د دې ټولو بدبختیو سبب او دلیل یې څه دی؟ زموږ بې سوادي، زموږ د علم نشتون. که چیرې موږ سم علم درلودلی، که چیرې موږ خپل ځان پېژندلی وای، زموږ خپل حق، زموږ د اجتماع حق، او زموږ د هېواد حق پر موږ باندې، آیا موږ په خپل هېواد ته خیانت کړی وای؟ آیا موږ په خپل هېواد داسې درپدار کړی وای؟ خو د دې لامل څه دی چې موږ په دې حقونو نه پوهېږي او موږ سره پوره علم نشته؟
مننه آغلې خورم. زه بېرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو اونیزو خپرونه دا زما حق دی روانه ده. یو اوریدونکو موږ ته زنګ وهلی دی. اول به د خبرې راواخلو، بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام ملالی بشیر خور، جوړ په خیر.
وعلیکم سلام. که تاسو خپل نوم غواړئ چې وی وایست ویلای سي، او که نه غواړئ خپل خبره وکړئ، مهرباني.
راځم خور موضوع ته. کنه تعلیم چې دی پر نر او ښځه باندې فرض دی، دا باید موږ تاسو په هر حقوقي اجازه ورکړو. زه وایم خور که چیرې سره وایي ښځه هغه څوک چې په یوه لاس سنګو ځنګي، په بل لاس دهان ځنګي، کنه دا د همدغو ښځو برکت دی چې پر انسان نن موږ په دې دنیا کې یو. زه وایم چې ښځه ګوره نن ډاکټره ده، ښځه نن ژورنالیست ده، ښځه نن هر څه ده. موږ تاسو په حجاب کې اجازه ورکړو، او ځکه لیله الحم چې ټول عمر و ځکه دا ټوله دی په حجاب کې، کنه. زما وزر جمال علي خور.
بلې، و موږ ستاسو ژغ اورو، مهرباني.
زه وایم خور چې اجازه باید تعلیم ته که په هره کمی باید ورکول شي، ځکه ځینې فردي مفکرات اوس په موږ کې دا رواج شوي چې باید موږ تاسو اجازه ورنه کړو. خو ځینې دا بیا د دې خبرې چې خو موږ تثبیتي تصور کو.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهاست، تاسو نظر مو واخیست. اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اغلی یوسف زیله که تاسو چې واوریدل، زموږ اوریدونکو هم دا خبره وکړه چې شذې باید زده کړو حق ولري، لکه تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه. زما پوښتنه دغه ده چې هغه شذې چې په د طالبانو په زندان کې باندې دي، د هغو په اړه باندې څه فکر کوي چې اول باید هغه ستونزو ته طالبان مخ وانه ړوي، اول باید هغه ستونزې حل نکړي، او دا چې شذې پرته له کومه جرمه کومه داسې جرم چې ور باندې ثابت سوی نه دی، محاکمه سوی نه دی، دوی باندې هیڅ تور نه دی پورې سوی تر اوسه پورې، او دوی بیا هم په بند کې دي. او هغه نارینه چې د طالبانو په بند کې دي، چې د ښځو د حقونو، د نجونو د حقونو فعالان دي، هغوی په بند کې بندیان دي تر اوسه پورې، او تر اوسه پورې دوی محاکمه سوی نه دي، اوس د دوی جرم نه دی ثابت سوی، او بیا هم دوی په زندان کې شپې او ورځې تیروي. ستاسو په نظر آیا دغه یو ډیر عاجله موضوع نه ده چې طالبان باید اول دې خبرې ته مخ واړوي؟
مالی جان، اما په نظر دوی چې زندانی شوي دي، فقط دوی هدف دغه و چې د خپل حق غوښتنه کړې و، چې دوی باید موږ حق باید ورکړي، د دې مسله باندې زندانی شوی ده. او بل مسله چې دوی تاسو په خبره چې دوی کوم نور جرمونه نه ده کړی، چې کوم نه مثلا قتل کړی یا مثلا غلا کړی یا بل شی، فقط خپل وینا او اواز پورته کړي چې موږ ته حق راکړي. په دغه مسایلو باندې باید اول خو باید حکومت یو ازادي بیان باید، هر شهروند چې ژوند کوي هغه باید خپل پیام حکومت ته باید ورسوي. هغه مشکلاتونه ستونزې چې خلک مشهروند چې ونه رسوي، حکومت څه رقم دا خبره متوجه کیږي، دغه جدي خپل اواز پورته کوي د دې لپاره چې حکومت مربا خبره کی، د دې لپاره د دې زندانی کول خام اراده دی، باید د مشکل ستونزه باید تر سره باید د چنای نه ده او د خزینه ده، دا مشکل باید حل او فصل شي. او بل همیشه داسې مونږ داسې نه وای چې مجاهد ورونه یا د امارات اسلامي خا رم لري، خا مثبت پاینټون هم لري چې مونږ نن سبا وینو چې دوی کارونه او په اداراتو کې په دغه ساختماني کارونو کې په دغه شاروالۍ کې، او نه دوی نه دغه د نړۍ لحاظ نه د حمیت لحاظ نه دا وینو چې مونږ ډېر ښه کارونه هم کوي، داسې منفي پاینټونه دونه زیات نه ده چې مونږ وایو چې دوی مثبت پاینټونه هم لري، منفي پاینټونه هم ده. منفی پاینټونه فقط همدغه ده چې د اول نه تر ننه پورې مخکې چې تاسو ته ما ویل چې د دوی اجنډا فقط د ښځو ده، چې همیشه د ښځو باندې دوی لکه د خپل داسې جهاد ښځو باندې اعلان کړی ده، چې هره خبره فقط ښځه دوی نیسي، چې ښځه د مکتب نه باید پاتې شي، ښځه باید کار ونه کړي، ښځه باید پارکونو ته باید لاړ نه شي، ښځه باید هغه نارینه سره باید کار نه کړي. دا د اوس امونګه حضرت بی بی خدیجه اولنه خزه چې په تجارت کې دا کار کوله، او دا هلته خو د خزو د عینه سره دا یو ځای بوختو په حجاب کې، او مونږ هم دا کوي چې ډېرې مونږ سترې دي چې په حجاب کې ضرورت په وخت کې کوي چې خپل عینه سره باید دا کار وکړي. تاسو فکر وکړئ چې په دې دوه کالو کې پانتونه مکمله بند، ښوونځي بند، د اقل مونږ ساتو ساویا څومره کته شو، او نورم پسې کته کیږي. یو وخت مونږ به داسې وخت په تیره کړو چې ایجاب رهای شي، نصاب جوړ شي، دا وخت 15 کاله 10 کاله به تیر شي، یو ورځ مونږ په شفاخانو کې شاید یو ډاکټر یو نرس یو قابله باید شاید ونه لرو، او یو ښځه چې زایمان کوم یو نارینه کوي چې هغې زایمان وکړي، هغې ته خو ضرورت د ښځو ضرورت دی. نو دا امارت اسلامي غوښتنه ما خواهش داده چې دوی همیشه هر خبره چې کوي خپل خبره داسې واضح بیان کړي چې د دوی هدف څه شی ده، ځکه چې هر ورځ چې مونږ دا خبره چې د امارات نه د چارواکو نه چې مونږ هورو مونږ نور به مایوسه کیږو، ځکه چې وخت نو علم تعصیل مکړی ده، جهاد مکړی ده، دغه جهاد دغه دی چې یو خ دغه لکه مجاهدین جهاد کوله، ښځه ورته ډوډۍ بخوله او دوی ته دوی آتا سلاګانې دوی اخیستې دي، دوی سره په جهاد کې دوی یو ځای ورسره بوخت او نن سبا د دوی حق واخیستل شو. وای فقط د جهاد یوازې نارینه کوي ده، نه، د جهاد هم نارینه کوي ده، هم ښځینه کوي ده.
مننه آغلی یوسفزی. آغلی خورم ستاس څخه به د معترضو ښځو د حقونو په اړه باندې پوښتنه وکم. آیا دغه د یو چا حق دی ستاسو په نظر چې که هغوی باندې یو تور پورې سي، حکومت باید یو محکمه دایره کړي او دغه جرمونه چې دوی ورباندې تورن وي هغه ورباندې ثابته کړي او بیا یې بند ته واچوي، نه دا چې تر یو مودې پورې په بند کې ساتلی وي او بیا یا راخوشي سي او یا هم نه. د مثال په توګه متیولا ویسا چې د نجونو د حقونو فعال وو، هغه تر اوسه د طالبانو په بند کې دی او یو شمیر نوري فعالان یې ښځې د ندا پروانی په ګډون باندې لا هم د طالبانو په زندان کې ورځې شپې تیروي. د دوغو خلکو چې طالبانو بندیان کړي دي او محکمه ورباندې نه ده دایره سوې، د دوی څه حق دی؟
مننه ملاله جان، د دې حق دا دی چې ډېر په عزت را خوشي شي او اصلا دا حق نه دی چې دا په زندان کې وي، ځکه الله پاک ویلي دي چې ستاسو حق څوک درته پر رضایت نه درکوي، په زور ترې وغواړئ، په زور ترې واخلئ. نو د حق غوښتل خو کوم جرم نه دی؟ آیا دا په جرم کې حسابېږي چې دا نجونې ښځه خپل حق غواړي، چې موږ ته خپل حق راکوي، هغه حق چې الله تعالی موږ ته راکړی دی، اضافه خو یې څه نه دی غوښتی، یوازې خپل حق یې غوښتی، آیا دا جرم دی؟ په کوم جرم یې دوی زندانونو کې اچولی دي؟ دا اصلا جرم نه حسابېږي، کوم قانون کې کومه ماده چې د حق غوښتل بس جرم دی، هغه به زندانونو کې شپې ورځې تېروي. او که دوی وایي چې محرم د محرم خبره دا ښځې نجونې چې په زندانونو کې اچولی محرم، دوی محرم دی؟ کوم دی محرم یې؟ په کوم حق یې دوی زندانونو کې اچولی دي؟ او زه خو دلته وایم چې دلته ستونې پنج دی، دلته یعنی د دې پالیسۍ ته څوک نه پوهېږي چې دا ولې د میرمن نیکبخت د زندانه د خلاصېدو دپاره خپله د امارت اسلامي غړی خبرې کوي چې زموږ ښځینه پولیسې راغلې او دا یې راخوشي که څنګه ته ښځینه پولیسې ته ته اړتیا لرې، خو ښځینه ډاکټرې ته یې نه لرې، ښځینه استادې ته یې نه لرې، او دا په اجتماع کې نو زرهاو داسې نور مسؤلیتونه دي، کارونه دي چې هغه د یوې ښځې د یوې جنۍ مربوط کېږي، آیا ته هغو ته ضرورت نه لرې؟ نو بس دا استادانه چې مثلا یوه ښځه استاده نه وي، یوه زموږ ډاکټره نه وي، موږ ډاکټرانو ته اړتیا نه لرو، موږ همدغسې یعنی چې دوی خپله یې دا بیان وکړو چې زموږ ښځینه پولیس دی، موږ ښځینه پولیسو ته اړتیا لرو، یو کور دی د تلاشي، نو یعنی باید یوه ښځه تلاشي شي، نو هغه خو نشي کولی یو نارینه تلاشي وي، خو ته یوه ښځه ضرورت ده. مثلا یو مشکوکه ښځه جنۍ وي، باید هغه تلاشي شي، نو هغه خو یو نارینه نشي کولی، دې ته یوه ښځه یوه جنۍ ضرورت ده. یعنی 100% د ښځې د یوې جنۍ یعنی په اجتماع کې شتون یعنی ضروري دی، دوی ولې نه پوهېږي؟ او هغه زموږ خویندې چې په زندانونو کې اچولی دي، په کوم حق؟ د حق غوښتل خو جرم نه دی. او دغه سره محرم چیرې چې تا په میاشتو په کالونو هغه زندان کې اچولی دي، ته محرم یې؟ نو زموږ خواهش دا دی چې په ډېر عزت او احترام یې یعنی دومره وخت یم چې ضایع کړی دی، ورباندې ښه نه دي کړي، باید هغه راخوشي شي. نو دا جرم نه حسابېږي او دا خپل حق دی چې موږ ترې غوښتی دی، او دا زموږ خویندو مېرمنو اضافه هېڅ هم نه دي غوښتي چې پوهنتون دروازه زموږ په مخ خلاصه کوي، د مکتب دروازه زموږ په مخ خلاصه کوي، هغه د کارونو زمینه موږ ته بېرته مسایل کوي. داسې کورونو کورنۍ موږ دلته لرو ملاله جانې چې هغه سرپرست نه لري، هغو جنګونو کې خپل خاوند، خپل ورور، خپل پلار د لاسه ورکړی دی، همدا ښځې وي چې دوی کار کوو، خپله حلاله نفقه پیدا کول، خپلو اولادونو ته هغه اولادونه ډوډۍ ترې غواړي. نو دا چې په کور شي اقتصاد یعنی کوم حد ته رارسېدلی دی، تاسو د خلکو ته د کار زمینه نه برابروئ، هغه څوک هم چې هغه په کور کړل ښځو ته د کار حق نه ورکوئ، نو دا به څنګه شي دوی یعنی په خپل حکومتاره کې پاتې راغلي دي. یو طرف ته رسیدګي دوی نه ده کړې، که دوی وایي چې نه موږ امنیت ته ډېره پاملرنه کړې ده، نه نه ده کړې. موږ شاهدان چې اوس هم د نجونو نه د ښځو نه د لاس نه یې موبایل تښتول کېږي او بیا ورشي، یعنی دا هغه قضیه ده چې زه خپله شاهده یم، ورشي اماراتي ته ووایي چې دا موبایل زما د لاس نه یعنی وتښتاوه، نو هغه ورته شکایت کوي، دا ورته وایي چې زه هم غال یم، خپل مال دې وساته. نو دا څنګه چې ته هم غال یې، زه هم غال یم، یو بل هم غال دی، نو دا څنګه حکومتداري ده چې په رڼا ورځ کې زما د لاس نه زما د دستکول نه موبایل اخلي، زما پیسې اخلي؟ او د دوی ښه وینا دا ده، دا نه ورته وایي چې موږ به یې څېړنه وکړو، موږ به یې فایده کړو، موږ به یعنی بدلداری ورته ورکړي. هغو جنۍ ته ویل کېږي چې زه هم غال یم، د خپل مال ساتنه دې وکړه، د خپل موبایل ساتنه دې وکړه. نو دا موبایل خو هلته لاره کې نه و پروت، خو موبایل یې لاس کې و، د لاس نه یې واخیست و تښته، او د هغو نه څنګه ساتنه وشي؟ نو نه د بس د امنیت طرف ته هم توجه نه ده کړې، نور اقتصاد هم هسې دی، نو د تعلیم نه دومره موږ لرې پاتې یو، د خلک در په در دي، دې ته یې توجه نه ده کړې. نو زه نه پوهېږم چې دوی په څه باندې مصروف دي، دوی څه کوي؟ او دا وي چې موږ نوی نصاب جوړوو موږ نجونو ته، خو کوم دی نصاب؟ دوه کاله شول. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ یوه ثانیه، یوه دقیقه، یوه هفته، یو کال، یوه میاشت؟ او دوی وایي چې خیر. آیا تاسو دا وخت بېرته راګرځولی شئ؟ د دو ښځو د نجونو دا وخت چې تېر شو دوی په سختۍ کې درکړو، دا بېرته ورکولی شئ؟ نه. نو زه نه پوهېږم چې دوی څه ته توجه کوي، د دوی هدف څه شی دی؟ نه امنیت شته، نه اقتصاد شته، نه د کار زمینه چاته برابره ده، هسې تقاوتونه د خلکو نه دي ورته ورکړي، نو نجونې د درس نه محرومې دي. نو په دې هېواد کې څه کوي؟ یوازې د ښاروالۍ ته لږ توجه کړي، د سړک جوړ کړو، نو چې د خلکو اقتصاد خراب وي، تعلیم نه وي، نو هسې بې تعلیمه خلک به سړک څه کوي چې جوړوي که نه جوړوي؟ نو تاسو تعلیم ته اجازه ورکړئ، بیا ورته سړک جوړ کړئ، بیا ورته ګلدانونه جوړ کړئ چې هغه یې په قدر پوه شي. څوک چې علم ونه لري هغه د ګل په قدر څه پوهېږي؟ هغه د سړک په قدر څه پوهېږي؟ نو هغه بېرته په سلو فسادونو اخته کېږي، هغه څوک چې د کار زمینه ورته مساعده نه وي. نو تاسو مشکلات دي ملالۍ جانې، زه نه پوهېږم چې دوی کوم طرف ته توجه کوي، نه امنیت شه، د صحت طرف ته یې دوی توجه نه ده کړې، چې بس یعنی د نرخونو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې چې څومره پورته دي، د بېوزلو خلکو ورته توانایي نه کېږي چې یو څه د خوراک دپاره واخلي، دې هیڅ ته توجه نه ده کړې. بس هسې روان دي چې غونډه ده، کار دی، دا دی، بس هیڅ هم نشته، لکه د دروغو یا لکه یو څوک چې مسافر وي هلته وي چې دوی شپشته یم نور نشته، نو دا څه کوم؟ دوی هسې په ډاډه زړه دلته نه دي راغلي چې دا زموږ کور دی، دا باید جوړ شي، دې ته باید توجه وشي. لکه یو څوک چې مسافر وي یا مثلا کرایه نشین وي په یوه کور کې چې دلته دوی شپه یم نور به نه یم، هسې یوه مسله روانه ده.
مننه آغالی خورم، زبرت تاسو ته راځم. آغالی یوسف، زه ستاسو څخه به هم د ښځو چې څومره زیان ویني دوی د حکومت د پالیسیو له کبله یا د چارواکو د څرګندونو له کبله، د خوړو نړیوال سازمان یوې خبرې ته ستاسو پام را اړوم، چې دې ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه به ښځې پرې کوي، او دوی ویلي دي چې د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او کوچنیان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیه مرسته نسي ترلاسه کولی. د دې یو لامل دا هم دی چې په نړیوالو موسسو او همداراز ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار باندې طالبانو بندیز لګولې دی، دوی نسي کولای چې کورنیو ته دغه مرستې چې ورته لازمي دي ورسوي. ستاسو په نظر دا څه ډول یو پالیسي ده چې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، او بلې خوا ته بیا د طالبانو چارواکي دا ډول څرګندونې کوي چې دا د خارجیانو یوه غوښتنه وه چې ښځې دې په دفتر کې کار وکړي، په داسې حال کې چې افغانان د غمرستو ته اړتیا لري او ښځې تر ټولو لوی، لکه د خوړو نړیوال سازمان د خبرې پر اساس، ښځې تر ټولو لوړه بیه پرې کوي.
ملالۍ جانې، دغه لکه نورو دغه شل کالو نه دی طرف دې خواته د نړیوالو د خپل کومکونه چې افغانستان ته رسوله، دا ټول د خزه د کورنۍ سروې کوله او د دوی حق د دوی لپاره د کومکونه په کورو کې ورته رسوله. اوس نن سبا خزه اوس بیکاره شوې دي، ماسات هم دوی باندې کار بند کړی، طالبان هم بند کړی ده. دغه سروې چې دوی ورځي دا نارینه چې ځي دوی ځي هغه نارینه دوی سروې کوي، او هر ښځې چې به خپل کورونه کې سرپرست لري لکه خپل دغه تیره جنګونه کې خپل خاوان یا ورور پلار د لاسه ورکړی سرپرست په کور کې نشته، نو هغه نارینه هم د تاس نه د ایران نه د دوی دروازه تکوی نشي چې د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی نه هغه تذکرې کومک په خاطر تذکرې راوړي. نو مخکې ما تاسو ته وویل چې دا کومکونه جامع جهاني نه راځي، ډېره ښځې کومکونه مستفید شوی نه ده او نه مستفید کېږي، ځکه چې دغه مشکل ده چېرته چې د دوی د ښځو اجازه وایي چې دوی په دغه سروې کې د دوی برخه اخیسته په هره کور کې دوی ته کوله او نږدې نه د دوی ژوند دوی لیدله چې دوی څه مشکل ستونزې لري، هغه کسان مستحقینو ته باید دا کومکونه رسېده. نن سبا دا نارینه په ډېره کورونو کې دوی دنه تلی نه شي، ځکه چې دوی ته اجازه هم نشته او امارات هم ورته اجازه نه ورکوي چې د دوی ښځو سره باید خبرې وکړي بدون د محرمو نه. نو دا ستونزې ده او دغه کومکونه چې په وخت سره د خلکو ته ونه رسېږي دا موږ سخت ژمی په مخ لرو، ځکه چې ډېره مشکلاتونه ستونزې به زیاته شي، فقر ډېره زیات شوی ده، بیکاري هم پسې زیاته شوی ده. فکر وکړئ چې یو نایه یا شاروالي د ښکار لپاره یو شل یا 15 کسان دا غواړي، تقریبا د زر کسان نه زیات راځي چې ما په دا کار کې استخدام کړه، ځکه چې نارینه لپاره هم کار نشته او ښځینه لپاره هم کار نشته. عام په کورنۍ کې عام نارینه بیکاره شوی ده، عام ښځه خو بیکاره ده، په دغه دوه کالو کې ښځه بیکاره ده، او اوس هم ښځه په دغه کورونه کې ځان ته یو تولیدي شیان جوړوي چې زه هر رقب د خرڅ کړم د خپل د کور د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم، او دوی چې خپل شی چې تولیدوي په کور کې لکه د صنایع دستي یا لکه مواد غذایی هغه په بازارو کې دوی فروشات نه لري، ځکه چې پیسې نشته او خلکو ډېر فقر کې دچار شوي دي، او هغه کسان چې مخکې نه پیسې لرله اوس هم دوی په دغه صدات کې ده چې ځان د افغانستان نه راوباسي. او تاسو وینئ چې پاسپورت ریاست څومره بیروبار ده، هر ورځ خلک په دغه غدا په دغه علاقه باندې لري چې د افغانستان ځانو باسي یو بل مملکت ته لاشي، چې خلک نور کسان چې په لوم مملکت ته چې کې فرقه درو دوی خبره ده چې اقل مونږ ته یو کار مطلب مسای چې اقل مونږ خو خپل فامیل لپاره خو نفقه پیدا کوي چې مثل مونږ ورشي کو نور هم چې د دې کار کم شي، نورم چې ستونزې نورم پسې زیاتېږي، اقتصاد نورم کمیږي، هر څونه چې د خلکو اوس موږ چې د لکه دغه چارواکي چې دا خبره کوي چې همیشه دا ښځه خبره یادې چې د ښځو حق زیات ده، د نارینه حق زیات ده او د ښځو حق کم ده، خیر تاسو یو مهرباني وکړئ نور توجه په دغه فابریکو باندې وکړئ، داسې یو فابریکه تاسو ایجاد کړئ چې حتی ښځو لپاره هم چې کوم بخش چې ښځه ډېره وارده ده هغه دوی لپاره یو فابریکه جوړ کړئ چې کم از کم یو څه ناسته په دغه فابریکه کې کار وکړي، خپل نفقه لپاره خو فامیل لپاره خو نفقه پیدا کړي، یا د نارینه لپاره تاسو فابریکې برابر کړئ چې دوی لپاره زمینه د کار مساعد شي. او د سواد خو ډېره مهمه خلک چې موږ خو د خبرې وکړو چې موږ چې د مخکنه چې دا ګلدانی او دا ګلدانان جوړ کړو او دا چارېګان جوړ کړو او دا باید خلک ته باید زده کړه ورکړو چې دا د ساتنه باید ساتنه وکړي. نور مملکتونه تاسو وګورئ چې نور مملکتونه کوم ځای ته رسیدلی، سوال کوم ځای ته رسیدلی او د هلم کوم ځای ته رسیدلی، موږ هر ورځ شاته ځو او موږ افغانستان چې دی یو داسې یو افغانستان لرو زراعتي د هیڅ شي نه موږ کمبود لرو، نه د معدن نه د زراعت نه د هر څه لوره مملکت ده، خو متاسفانه چې سواد مو ډېر کم دی، باید د هر څه نه موږ باید په سواد کې باید توجه ولرو چې موږ څه ضرورت ده چې یو انجینر موږ نن سبا یو انجینر لرو، انجینر موږ د بهر مملکتونو نن راغواړو لکه اوس نن د ترکیې راغواړو د چین راغواړو، ولې موږ خپل د تکاتیو نه کو؟ نو دغه د دې مخونه وای باید ونیول شي، ځکه چې خلک باید خلک ته باید رویا ورکړي چې خلک په درک افغانستان کې باید پاتې شي، نور افغانستان ترک نه کی، ځکه چې هر ورځ خلک دغه ځای نه ځي. تاسو وینئ چې نور دونه کسان په دغه د کشتګانو کې دوی راغلي، څونه کسان ټول ماجینه بیچاره دغه د منځ ځي، دغه مونږ لپاره دغه درد، دغه مونږ لپاره
مننه ډیره اغلی یوسفی. اوریدونکو تاسو زموږ له ازادي رادیو څخه اوري، د داز ما حق د خبرونې وخت هم نور پای تر سیږي. لخپل میلمنو اغلی لطیفه خورم وردک او اغلی ممتاز یوسفی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونې کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
اج میں مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا او خار کے روان اج میں مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا او خار کے روان زمانہ جس سر سری دا خار کے روان قاتل خبر تھی جس زندگی دا خار کے روان
ناستو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغر پوچانونا چا ولی نخترونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغر پوچانونا چا ولی نخترونا پل زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا کرلی پہ عشق لا سونا